السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته واستوي. امیر خان متقی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلي متقی چې وړمه ورځ په یوه اونیز رسمي سفر نوې ډیلی ته ورسېد ټینګار وکړ چې طالبان هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلي متقی د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې د هند د سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې د قانونو او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د دې هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبری کانفرانس کې د ننوتو اجازه نه درلوده. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه مو تش په نامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې دلی کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته ښځینه خبریالانې نه دي پرېښودل شوي. نوې دلی او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوندو راپورونو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستاني رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر له مخې ښاغلي شفقت پرون په خپله خبري غونډه کې پرته له دې چې پر افغانستان د پاکستان برید تایید کړي ټینګار وکړ چې دا هیواد د استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقداماتو په وسیله د خپلو وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې پاکستان پاوز د پنځشنبه په ورځ په ماښام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایی حمله وکړه. په داس حال کې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19 په پخو او د موټرو او کراچیو په وسیله د ترانګې په شمال کې خپل کورونه ته ولاړل. اسرائیلي ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې پر اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي، خو لا یې هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. د موافقې په اساس حماس به د 2 ساعتونو په ترڅ کې اسرائیلي برمته خوشي کوي. باور دا دی چې 40 تنه اسرائیلي برمته لا هم ژوندي دي، 26 تنه نور مړه شوي او د 2 نورو برمتو برخلیک سرګن نه دی. اسرائیل به په ځوابي اقدام کې د 1200 فلسطینی بندیانو له ډلې 250 تنه خوشي کوي. د موافقې له مخې سلګونه لارې به هر ورځ غزې ته خواړه او درمل انتقالوي. او وروستی خبر هم د کرکټ له ډګره هغه ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونه نن دویمه یو ورځنۍ یا 50 اوره لوبه لري. لوبه د افغانستان په وخت په 4:30 بجو یعنی له اوس نه تقریبا 20 دقیقې وروسته پیلېدونکې ده. تر اوسه د لوبې ټاس هم نه دی اچول سوی. موږ به په وروستیو یا په راتلونکو خبري ساعتونو کې تاسو د لوبې له پرمختګه ګام پر ګام خبرو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نن په دې پروگرام کې د ازادي رادیو له یو دایمي اوریدونکو محمد نبی احمدی سره چې په بغلان ولایت کې اوسېږي خبرې کوو. له احمدی سره به د هغه د ژوند او تجربو په اړه تفصیل په څو شیبو کې ووري. خو که تاسو هم غواړئ چې د د ژوند او د کراونو یا خوخیو خوشالیو په اړه جزئیات ووري، نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر صفر اته یو 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 احمدی صاحب ته خراغلاس ویم. احمدی صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. کله اوریدونکو سره کوم ستړی مشه کوي مهرباني کنه بیا نو پوښتنه به موږ تاسو وکړو. هر کله راشه خبرونه ته. لڅه وخت تاسو د ازادۍ رادیو میناوال شوی احمدی صاحب؟
مننه. البته موږ څو کابل ټول سلامونه وایم که خارج کې کیسه باندې ملکو کې دي ټول ته احترام لرم. مننه روغ شي کې تکل سر سے منتو وقت رہتے تاسے خپل ادشا خبر خپل انسان مگ ملے اگر کہ مننا کو تاسے نگیر تاسے کار کرون کو رفت سر طول داشت نگیر مننا رو وسی کے تکل سر وقت خو تکل سر دمائی و خاطرہ پر یادا تکل سر سے کلا امریکان آتا افغانستان تا ادو در یوم کال کے تقریبا نسید افغانستان مانید انہی تاگر پوجی نو کشتی و داگر سر روان و کروان نگیر انہی پو اگر کی رتلر تنا بہار کے نو په وخت کې موږ یو راډو درلو یو راډو دوه بالتي به خپل تکل سره په ساده وي موږ ما ساده خلک یاست نو بیا راډو د ما سره په سیو تکل سره په ځلانه بل خبري خار ته وخت کې نقل و سید ګور نو دا موټر د شانو نو تقریبا دې ما ځګر ولاړ ما تکل سره بیا مې راډو واسطه نو راډو د ما سره په سیو بل مې واسطه راغله ما خصه ازادي راډو د ما ډیره خو کېدل ډیر د تاسو پروګرامونو سې ډیر زله پوره پټه باندې سې زوم رنگونه تاسو وای نو وخت زوم کې تکل سره سړی باندې ښې ورځې خرابې ورځې سختې ورځې آسانې ورځې دا ټول ځوان کې راځي په سړی باندې یعنې واقعت چې هر سړی تجربه کړې ده مزه یې ونه یا خوږو یا ترخونه نو په دغه لکه ما راتو راوړل نو راتو به خامخا چې کور ته راوړل زړه خوشحاله سم دا په تنه ازادي راډیو نیول نو دا مشکلات افغانستان کې حل شو بیا په بختي ده چې وا تکل دې دا راډیوګانې بیا یتیم ته وخت دا جمهوریت وخت کې دا د موږ ولایت کې کار نه کوو والله حالا ما بده وزه بسرګدان مو بده چې کله کابل ته لاله کوم متر کې بوه یو هغه کې بده شو ما نو ته چې رادو مې اوره ده ما ویل چې دا څنګه د کار کوي ورته کار نه کوي خو بل اخر بیا اوس خیر دا منزل سپو کې نن سپو کې پیدا کړو پرس کال پورې اوس ته دې کوم سپو کې اورو اته چې تکل سه دې نن نه سو تاسو نه ورښتیا نه تاسو رادو زخلې دا تقریبا خر منوار ټول زیاتی په دغه ژوند د اسکری کې تکل سه وخت یو ګورم تاسو افغانستان کې تاسو به تر معلومیږي نو مشکلاتونه وو تکل سه دې رسټونې موږ هم چیرې پرې نه کلابونو له امریکانو مخ کې کل او روسانو غلي وو وخت کې ډېر مشکلاتونه موږ خپل تر الله سوار کې تقریبا د دوستانو الله سوار کې بیا فقر راغلی تکل سه محترم مشکلاتونه راغله خو بل اخر اوس شکر د خدای دغه څه خبره هغه زون کې دا باندې غوړه تقریبا زون کې دی خوشاله یا سورازي یا سو تکل سه محترم نو
اوریدونکو ته
مری وخت چې
وو یا احمدی صاحب چې اول خو عمر مت څومره دی بیا په کوم ځای کې اوسېږي او څه کوي
ما نه روغ اوسېږي تکل سه د ما عمر به تقریبا 30 به وي نو شاوخوا دا چې نه 30
بغلان ولایت کومه سیمه کې اوسېږي څه کوي څه کاروبار کوي
مننه تکل صاحب موږ خو یو څه وړوکی دکان لرو نو دغه دکانداري ته ګورم ماشاءالله شپږ نه یاسو تقریبا یو څو باندې دي ته موږ ټول د دې بیل سوی یاسو افغانستان کې راته تاسو معلومات کله چې یو کور کې مشکلات راځي نو په دې خپل دغه ورار سره ځانځاني شي نو بس څو خارج کې دي څو افغانستان کې دي بس یو بل نه لګم دکانداري کوي پدې یو دکاندار مې تقریبا د ما دکان د غټنه د وړو کده په دې اچھا خبر راځي اسو تکل سبا خپل
ژوند کې لګي تشریح یې اوریدونکو ته د ژوند رنگورو پروګرام د یو وړو وړو جزئیاتو ته ورزو د سیرت تشریح کې چې موږ ځان عمل ته احساس کوستا سو په دکان کې
bale مننه پس ودا خبر کې شان دي لکه چای سول کما سره شیرنی سول او برس سول نو دا نو چې زه راځم اچھا خبر ته هم کې تاسو ویل غوړو په وخت کې ګورو کوتي مثلا سیګریټ مثلا خدا غ ضرورت نه دی تکل سه محترم یا به سان کې موږ تکل سه به هم کوم دا کبو زړی وس په مخلو دا کبال نشه پالتو جای ورو غدا مونې ته کې به ذخیره کو خرڅ وې تکل سه محترم نو ځون کې بس راځي اسو ته شخبرات نو خپل
گزارش کوم شکر دی چې راځي اس هغه سې شما غوښتي و هغه سې مو د خپل دکان را ته تشریح نه کچې څه شي په کوم ځای کې دي نو لته سن موږ چې وړیا نه خلو کدر سره دا اوس درنه وړیا نه غواړو خو اوریدونکو ته به د تاسو اعلان هم وشي چې خپل یڅ کوم کوم شایان لري په کوم کوم ځایونو کې دي په کومه سیمه کې دی تاسو سلامت وسی تاسو د سړو تاودو د ژوند د یادګارونو د خبرې یاد کړې څنګه لکوم ځای درس مو ویلای مکتب مو ویلای دا مشکلات سره چې تاسو یادونه وکړه د روسانو راتګ او بیا ورسته د امریکایانو راتګ افغانستان ته غستونز چې تاسو سره ورسره مخامخ شوی دا په کوم وخت کې درته پیښ شوی؟
تکل چې کله روسانو ته مشکلات زیات و روسانو وخت زده چې برابر کوي ما څه خبره نو د سپګر دیسه هغه ته جلدی زار وو کړه ته تکل چې موږ تر پوټو ډیر مشکلاتونه وګورو ته کېدل غوړو ته مخته دو نو زه تمره چا خبره ده چې کم ځوانو مه نه سپګر کې چې زده چې زې په د اډور نو ما څه خبره نو بیا به زیاتر وخت په ذکر کړم زه باندې ولا څه به ولا ما وایته دا ولا وړو کړه نو دا زیاتر ځوانانو چې دا به ته کېدل غوړو ته مخته نه جلدی زار وو کړه ته نشي وخت وخت پورې تقریبا تکل چې خلک ویاس کړی ته بول نو ته وخت کې بیا کله نه کله بس د شه فوجان راته کتیا راتلې د خلک بنول نو ته به زمو مسلط لا مخزه به چې کله ګرم کړم نو ته به سره ویل تکل چې بیا نه زړه چې خبرت اندانې زېب نو ماته به دا وړو کده نه چې انسان په خېبه کتلې د تکل چې په توره په شی وښتل لري کنه لري نه بالغ ده نه بالغ نو په دغه خلک ډیر به خاطرې به ما په یاد نه زیاتره خلک بنول نو بیا داس کوم د شپږ کرکې تکل څه درېمه پورې په ملي یې سلورم پورې د شپږ کرکې چې یو مکتب دی باغ شمال په نوم باندې نو چې د مزار لارې کې سرک په غاړه کې وینځر دی باندې دا زیاتره وخت د بي بي سي خبرنګار کټړې سبب د موږ منځ کې دا شاسي تیوب یې درې نو مالته درس ویل نو وخت چې هغه وخت په سره سم هغه وکړ نو بیا مشکلاتونه راغله تکل څه په ځای شاغ ولا په درته ومه نو بیا نو دا کار نه خوښ کړ بیا نو په وخت دا چې کوم تکل څه موږ بیا دا جواب جواباداري سواله تقریبا دې 15 کال خلک باندې خبره په وخت ته په غاړه وګرځو نو دا اوس موږ د شي کله کله نو وايي تکل څه موږ سره بد کار کړی دا سره وطن د خدمتونه کې چې عمر ما بس تیر ک نو ته کابل پورې موږ یې پیژ راکولې ته تقریبا ډیر ولای ته تلم نو دا عمر هم څه خوښ تیر ک تکل څه موږ دا اوس کله نه کله تکل څه قضاوت کوم دې نو فکر خراب شي نو چې تیز ورانه موږ ډیرې ځوانانو اندر شي یا دنیا لاړ یا تقریبا د عمرونه تبس تیر شو نه درس ویل نه تعلیم وک نو په وخت ته محمد سونه زیاتره خلک داسې به تر معلومي کې تکل څه ته لوستي کسان نه لوستي کسان ډیر فرق لري اغل انسان چې لوستي تقریبا هغه ځون د ژوندۍ باندې ته عمر باندې پیږي چې څه کوم چې ځان ورسونه نو په دا خپل چې هم درس تعلیم خو ډیر مهمه ده د اوسني عصر کې خو به هم مهمه ده تکل څه زم موږ خپل ما ولکې لور کې کله نه کله چې کوم پیغام کوم غراجي بیا دا لیکي ولا چې بس دا مې لیکي وایي ما ولکې دا مکتب وایي ومن سم کده نو ما شره زم ډیر تشویق کوم ته خپل محترم زم د شپږ ورځې نه سي سره زما شورا نه کوم د شپږ ورځې نه سي ته زه یو شپ نه کوم ما چې ته فرصت دا چې
دا یو لور کې مو د نور مشمان هم لري
نه نور شکر دسته دا نور ته درو څلور ویل تنځو پرې وسات نه وای نو څه مشکلات راځي تاسو وسو به فینانس ویلای
یعنی هغه لونی دی
bale دوه زمون دی یو کلان دی یو تقریبا د څه په ګرګه شي نو اته لاس کلان دی
دا نور لونی مو د همدا محدودیتونو لکبل چې طالبانو لګولې دي پات شوی له مکتب نه له درس نه
bale se وو یو وخت خو ویل دی تاسو غره مونږ سونو بس
تر څو ما پوری ویل تر څو مې ویلې
یعنې تقریبا په 15 پدې پورې ویلې خو نو د څه وځي دا کلی کې تاسو به تر باندې ویل دا ورستا خان څو خپل نشي یو څو غزي درس دي تعلیم ته ځینې غوښ څوک سمې دي هغه د څه یو څو وايي کنه مثلا دا هر دمو تاسو ډیر مونته نو ستل دا افغانستان کې یو څو کوشش کوي چې درس په خپل اولادو په لورګانو وایي نو غبل څوک سمې وایي هغه د څو خبرې کوي کنه ته په مراله سره پلانای پدغه د ورګانې د دې یو راځي چې په تطبیق دي نو دا وګوره کله خپل وای چې خبره وای سیر دي نه مته د دې کې مستغه د ګشنر شرکت سره لته نه نو چې ماتل د په دې کې نو دا چې مشکلاتونه دي اوس د حکومت خدای هغه کې چې تکړه شي لږ درته په تبونه خو شي چې هم ضرورتونه زیات دي تکل څه په دې معنی چې یو افغانستان کې تاسو به تر باندې کې تکل څه دمر نه روانې دور مرزي دور مشکلاتونه په دغه کې ډیر ضرورت موږ تاسو ته لاسو کې لرو مې نه تا نو دا په باندې په تمن د ارزو ته غزار شي چې ټول عمر ته توجه کیو لاس په کار شي تکل څه بینه خلک ډیر ناری وي نو نارو علامه موږ مستړي کړو تکل څه په دې معنی چې ګورو مشکلات زیات دي نو تاسو باندې ټول
مننه احمدی صاحب او زمن مو مکتب ته ځي درسونه ویلې دي تر څو ما
بلې یو ځل د ما زه خو تکل صاحب جرمني کې درم
خدیر
او یو جرمني کې دا اوس درس وايي عمل د درس وايي نو دا یو کال څو بیا څه سره تقریبا دوه میاشتې
او ام دا یو زوی لري بل زوی هم شته
و یو ولک مولو کړه کاله کړه تکل صاحب هغه مقاله کړه نو نور څنګه لږان دی او درخمه اورنی پاک رسیدل علي وبخي
الله دې وکړي. نو د بل زوی مو چې ماشوم د ایداد درس وایي مکتب ته ځي؟
ماله مکتب ته ځي. بل څه وو؟ بل 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 مکتب ته ډیر نږدې ده. زه خپل د څه ورځ نه شي ور معلومات سره نه نیمه خامخا ورځمه اوس سره مشوره کوم. هغه جل بار شي د مکتب ته مضبوط هم لري تقریبا. مونږ کوشش کوو چې ټول خلکو لپاره مونږ ورځو نو مشوره ورکوو. توای چې د ماشومان تاسو راځي باید هغه درس واغې باید کیفیت ولري. تقریبا تاسو ما شغلي حکومت نه تاسو ماش درکې تاسو به مخ پر زیار زحمت باسي. نو ډیر وخت زه ورته ځم چې ورسم دی ولا وای یو بل توای شي ٹیکنالوجی کاغذ قلم باندې کې چې اوس ته هغه ځنه کېنه کمپیوټر ځنه یو څه سیستم ته لاړ شي ډیر مشکله ده تاسو
محترم. همدا سید احمدی صاحب تاسو مخکې د وظیفو د ټوپک د ګرځولو یادونه وکړه. څو کلم ټوپک وګرځاو؟
کاغذ زه بیا راځم.
او بخیل سره د غږ مو پرې شو ارتباط خنه دی د ټلیفون.
دوه سکاله مونږ کولای تاسو ته مال مدار او ورته د افغانستان مشکلاتو په قلم ته ته مخلک یو بل
غږ مقطع کېږي. احمدی صاحب یو سم موقعیت کې ودرېږي یا ټلیفون لږ ځان ته نږدې ونیسئ چې موږ مو پوره خبرې واورو.
صحیح شو تکل سره محترم.
نو اوس خو صحیح ده که تاسو لږ نورې خبرې مو کوي موږ به پوه شو چې څه کیسه ده.
نه او البته ما ویل دوه ویشت کاله به ګرځولې ټوپک یې ما دا ویل کنه تکل صاحب که دا دوه ویشت کاله ما وګرځول که ما به نورو خلکو مو ګرځول. د افغانستان کې ډېر ویرانی راغله که ټوپک کېدلی خو زموږ وطن نه اوس د چا خبره له فرانسې خلک وایي چې پاریس ده یا لندن ده مثلا یا نور ملکونه دي. نو هسې به جوړو خو زما خبره دغه شی ده تکل صاحب زموږ باید قلم نه کار واخلو پوهې نه کار واخلو او یو بل وزغمو یو بل ته ورور وایو. تقریبا افغانستان کې موږ دا خپل حدیث دا تجربه ده خو زه دا پات نه شم کولای چې دا څوک ده دا څوک ده. زیاتره جوړ کې مال ده نجاتي و ده توپیر یې قبول کړی زه به نو دا به ډېر به زه رنجولم. تقریبا ډېر مشکلات په سړي ته خلق ولیا سړي په ځین به تاثیر کوي. دا ولې موږ داسې یاسو نو په دغه اغله موږ خپل دا نو نه ویلې په پکت چې نو مې نه اوس شکر ده چې هغه پر نه چا دښمنۍ سره نه چا مشکلات سره بس خپل ځان تیروې په دغه اغله به ټول افغانان سره یو سی یو لاس یو موټی یو خلصي او جان ته پیدا سرونه نه کوي. نه تقریبا سیمه مشکلات مې پیاره پیدا نه سي دي. تکل څه دې سونه مو غلې او تاسو نشه تل تاسو دا رسنۍ خو قریب 50 کاله وب کیږي تاسو راځو کنه کی 50 باندې کی خو 10 کاله وب کیږي خامخالو.
څه کم زمون تقریبا څه باندې 12 سیزه ل د 2000 دوهم کال په پایل کې د جنوري په 10 باندې د ازادي رادیو خبرونه پایل شو او تر اوسه پورې به وقفه روان دي. ما غوښتل چې تاسو تجربه له جګړې نه هم له اوریدونکو سره غواړم چې تاسو یې شریک کړئ. دا د جګړو په وخت کې تاسو غواړم چې راته ووایاس چې جګړو کې مو برخه اخیستې که یوازې پایره ګزمه د سیل کار مو کړی؟
تکل صاحب کله تللی مونږ کابل ته لاړو مزار ته لاړو په فبروري لاړو مزار ته. تکل صاحب یاله وچې تیارو کې لاړو. نو کله چې مونږ هلته ورسېدو تکل صاحب ډېر مړي مونږ ولیدله. تقریبا دغه دوستمیانه په نوم باندې یو څو ورته ویلې. نو دا لوګر خوا تللي وو د دې تلپاتې لیدلې. نو زموږ میدان یې وایي فکر کېدلو مونږ ډېر راځي ولیدلې. تقریبا تابوتونه یې شو ډېر بې شمېره. نو خدای زر شاید بیا مونږ ډېر ورخطا سو مونږ ویلې چې مونږ کښې مونږ چې ځان یې سړي وبلې خوا تللي وای دی خلک سره نو راغلي. یعنی مونږ د خاط مضبوط هو کې خاط د نجیب وخت کې نو خاط مضبوط بیا چې هلته کته سلو نو ګورو چې غونډ دوستمیانو میدان یې وایي کې لونګۍ وهلې وه غټې غټې رقم واسکټونه بل رقم کالي واغوستو. تکل صاحب محترمه ساده یې وایم بیا چې کته سلو بیا مونږ داسې یو کنټینرونو ویډیو ته بوتللو. کنټینرونو کې تسلیم کړو خلک خو بالاخره دوه درې ورځې بیا تقریبا هغه ته بوتللو د پلچرخي ته. پلچرخي هغه وخت کې بنجان هم نو مابس مابس هسې چا خبره شاړو. نو مشکلاتونه بوتخیلو کې وو. بوتخیلو کې تکل صاحب سور هلته وو. بیا حکمتیار صاحب بیا په خیر نو هغه بیا شپه حمله وکړله. تقریبا یو ګودام د هغه راتې خواته ده چې هغه سړک نوی ورته ویلي سړک نو څنګه یو شرکت وو د شرمویا وو دغه بعضې دواګانې هم ترتې ده بوټي بیا دغه چې پاکستان تلل نور ملکو تلل بیا دې اور واخیسته تکل صاحب. نو تقریبا تر سهاره پورې دې اور واخیسته. بیا موږ هم دغه چې ځانونه ویسته میدان وایي ته لاړو. میدان وایي کې بیا یواش پاو کله نو بیا سی د خپل میدان وای کې روح کې ودل نه غوډه لوز چې تعمیر ضرورت ده تعمیر څه ورولو تعمیر کوم څوک نو نو مل د کینا سم غویا نه پرو تقریبا لیو دلت لیو نو بیا چې ال د کینا سره ځان سره مشورو کړ ویل چې خلک دې تلفات مونږ ویل چې ولا دار کوم پات څو مرکی کو زو الله سره ورکو تتر چې بیا سره غا نه مګی کې وسنیم کې خو دل بس دو دو درې درې دو دو وتلو د میدان وای نه د هغه په شابه نه لرو دې سره کینا په شابه نه لرو اندشه زخمی بادالات کابل تقریباً کم خلک بادو نوڑے شمال بل سہی نو تقریباً ڈیر بادالات بد سات منگول وقت کے کابل بھی عمل تو وقت کے بھی وقت کے عمل تو تقل صاحب نسپگمئی نے پہ خدا میرا گاڑی باندھے نے کی تقل صاحب دس پگمئی تقریباً دیر لسپو سوار لسپو خن ہوا دیر لس دو لسوا نور جو کہ رہنا ہوا تھا کابل سر بازے پیچھے تور لگائی ہو نو تور اوریز بجے چیش اوریز بجے تھا سخت مانو اور نہ کھینچتی ہوں گودام اور نہ کھینچتی ہوں لے خانا پنشیر نہ خانہ شمالی ٹر والے ہاٹے مرمے رہا بھیجتے دے خبر حکمتیاں رہا بھیجتے نو ډیر په حالت موږ ویل هغه خلک وای کنه تکل څه محترمه سی قیامت قیامت نه ته ویل دي نو د لاخر موږ بیا څو ځانوب زلوب راوېستو نو هغه وسلې مسلې موږ ته خطا کړې چې په اسلام باندې دا کورو ته راو لږ وخت بیا موږ بیا چا خبره وغوښته خطیب خطیب دې وېستو موږ بیا یاره بس نو دا وطن بدر کوم شان نه جوړیږي پس دا ورانه ده نو ځون دې ترخ تیر څو تکل څه نو اوس خو چا خبره هغه وخت موږ په کیسه کې اوس موږ ډېر راحت اوسو دې اوسو اچھا خبر شکر گزار اوسو بیت کو چې کلام دی بس نو شکر وکړه کی خدای دې موږ تاسو وطن جوړ کی تکل سر
ډیر مننه
دا وره فتا سو خدای نه خسته دی نه جوړی یی دما په نظر
کور مو ودان قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو افغان کارپو پسرلی بشرمل سره هم خبرې کوو پسرلی بشرمل د حکومت ولې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او په دې خبرونه کې به لمونږ سره میلموي خپل تجربه براته وایي په خوانی کیسه براته وکي خو اوس زمونږ خبرې د ازادي رادیو له یو ډیر پخوانی اوریدونکو محمد نبی احمدی سره روان دي چې د بغلان ولایت اوسیدونکو دی احمدی صاحب مرګ مو په داسې کوم وخت له نږدې لیدلی
افغانستان کې مرګ بنی لري په سترګو ډیره جوړ کې ډیره جوړ کې تکل سر ذکر نه کله وایم بیا ځکه دا خپل منظور کوم کینو تاسو دیواله بیا ځوایم یو نیم د موږ لیونی استو موږ ډیر شبیل دلی چې هغه شبیل د نو ویلو دی تقریبا یعنی دومره ظلم دومره انصافي دومره یو بل باندې هم کول نو دا موږ زیاتره وخت زوس فاست پاس له سر کې اچھا خبر هغه ځای ته راغلم زه پوښتنه کوم چې ولا موږ اچھا خبر سر چپ روانو هغه سم وګورو چې هغه سم وګورو مشکلات لرو بیا هم یو سره څه باید کوشش وکړي دا مشکل حل شي او که چې څه غریو کو هغه سره دا نه خاصه د مخمنانو سره څنګه د نړۍ د موږ سره اچھا خبر د مخمنې کوي یعنی تقریبا بیا ښکارا یا پنانی یا سیاست کې په نور عمر کې موږ پرې د کار کوم باندې کوم وړو تکل سره چې موږ ټول نړۍ ته باید لاس ورکړو هغه چې خبر هغه لري کو چې موږ وایو ولا دا دې کوم تاوان دا دې کوم دین تاوان نه دین یار چې خپل دی څوک څوک نه چا کول نه چا نو څوک دین نه لري نه شي سره نو دغه خپل به حکومت هم ډیر اڅام کی تکل شه دا شی به بیا خطر چې خدای راخست چې بل به وقیل نه نو تکل شه مطلب تیر غوسم الله چې خبر الله کاوه
ډیر زیاته مننه احمدی صاحب درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یو پخوانی اوریدونکو محمد نبی احمدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې احمدی صاحب له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم او بیا هم اله من يم چې همکاري مو له ازادۍ رادیو سره دوام وکي کور مو ودان د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړم د حکومت ولې له یو کارپو بشرمل پسرلی سره خبرې کوو را سره اوسې
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لژمنې سره سم قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه بشرمل پسرلی رسره دی په دې خبرونه کې میلمه دی د خبرونې په دوام کې له ښاغلي پسرلی سره سره خبرې کوو پسرلی صاحب
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاس محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوصا شفیق عیار صاحب سره چې تاسو سره په سټوډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی دې ټول خو اوسېږي او په دې هیله چې کرونا هغه مخته لاړ شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په هغه ډول پکې برخه واخلو په خیر اوسېږي
مننه پسرلی صاحب د ژوند رنگونو پروګرام دی د ژوند په مختلفو رنگونو به خبرې وکړو رڼا به پرې واچوو ستاسو نظرې به هم واورو د خپګان کیسې به مو واورو د خوشحالیو کیسې به مو واورو خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یې داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو موږ ستاسو
هیله کوم نه زه مناسبه ده موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو ته سم راځي
غږ مو سم راځي خو زه وایم چې اورېدونکو ته یو تصویر د غځای ورکوي چې په کوم ځای کې نو ویډیو کال کې خو نه یو په راډیو کې یو خو چې اورېدونکي احساس کې پوه شي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای کوم ښار په څه ډول یو حالت کې یاست
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم بس په خپل کور کې ما بیا خپل کور کې زه یو په دالګ وخت مې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابر کړې ده یو څو کتابونه دي یا خو دې خو کله ویډیوګانې ګورو کتابونه لولو او نور یاداشتونه خپل کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی او زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله که یوازې خپلې خاطرې لیکي
ولا لیکل کو په دا اواخرو کې زما یو دو مقاله مغسی وي خپرې سوي دي آنلاین یو د یو عنوانو البته سیاسي دی هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه د تجزیې له ارمان سره او بله وجه دولتي واکمني مطلقه او کنسبي نو دا یو د تحلیلي او تحقیقي مقالې وي دا خپرې شوي دي او نور بیا نو په دا معمولا په سوشل میډیا کې ډېر پکې دغه هم مصروف یو خپل نظریات ورکو مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو یا خپل نظریات لیکو یا د نورو نظریاتو چې خوښ سي هغه سره شریکو البته هغه مسایل چې موږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه هغه کې موږ دلچسپي لري
ډېراله دا چیرته خبرې شوې دي دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي او چلته زمانو مر سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې پتان کې خبرې شوې دي افغان جرمن کې خبرې شوې دي دعوت میډیا کې خبرې شوې دي زه چې ګورم ما د ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر دي نو کې راځي په دا حالت کې چې ما یو بس یو ادرس تا ور کړی و نو بیا دوستان نو بس لټ کړو نور ټولو خبره کړو اهمیت ته په کتو البته چوند شي خاص یونیک مسایل په کې ډیر زیات په کې ځای پزې شي وو نو پاتې دوستانو دی علاقه ورګرځېدلی نو مهمه مسایل دي او کاندا کې بس طبیعت هم وو او د څو وخت یاري وکړه نو ان شاء الله دا به کېدی شي بیا لګ نور مو ته کارو یو د کتاب په بڼه مو کېدی شي چاپ شي هم دا مقاله
درخه د خپل زده کړو په وابرته وایست تاسو هغه مسایل په خپل مقالو کې یاد کړی دي او اشاره مو ورته کړی ده په خپل لیکنو کې چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېر زیات پاملرنه ورته وخته ده او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي اول خو د خپل تحصیلاتو په باب راته وایاست چې تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړې؟
مننه تکل صاحب محترم. ما خو د زده کړې چیزی د یو مختلفو برخې پکې رانغاړي، البته دا د وخت او بس تقاضا وه، د موږ علاقه وه. نو ما یو ماسټري په ایم بی اے کې کړې، ماسټر ان بزنس اډمنسټریشن، او بل په عامه اداره کې. دا په انګلیسي کې معمولو ته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنسټریشن، البته موږ په انګلیسي لوستې وه. نو بیا نو اوس زه مصروف یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس، نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماسټری روانه ده. نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کوسمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ داسې وو چې هم عین وخت کې چې هغه موږ کورني مسؤلیتونو هغه ته هم رسیدګي کوله، کورنۍ ته وظیفوي مسؤلیتونه وو، هغه ته هم درسي مسایلو، اکاډمیک ژوندو، بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو، چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې، د ولسواکۍ د بنسټیز کېدو په برخه کې، ځوانانو د ویښولو او توانمن کولو په برخه کې، او د ښې حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه، هم د زده کړې، هم د وطن حالات او د ملت د وضعیت چې ګورو، نو سړی دردی، نو مجبور یو چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا د په لیکلې بڼه وړاندې کړو، تر څو په دې عقل موږ وسو چې هېوادوالو ته یو څه وړاندې کړو، تر څو وشو که د هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي، ملي مسایل دي، هغې ته پام وسي، او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو او ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده، له د ګرداب نه راووزي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم، چې سم پوه شوی یم انشاءالله، دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلي دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تېرو کلونو کې په یو یا دو برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یو بله برخه کې، په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه مور انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسره به ټوکه وګڼو، په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماسټرۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکوي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماسټریانې لرم. خو هغه ضرورت زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډېره زیاته، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به یې لرله دا به یې لوستلې، دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راغله، یو ماستري به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا چې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تغیر وکړو، که نه موږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه موږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې موږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو، خدمت هم کوو، مخته تلو. نو بل دا و چې موږ ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم، البته هغه پروژې چې مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي. زه دیا تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا داسې ده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ دا حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوي شرایط وغوږه کېږي، نوي حالت ته په کتو، هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې و، کوم تحصیلات و مخکېم چې نورو هېوادو کې کړي وو، چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د ده ځای هغه تقاضا څنګه ده، څنګه پوره کېږي، دا هم یو مسله و چې پکې رول لوباو. او ټول نه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په همغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او غی سره په راشه درشه پر راکړه ورک، او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاري ته اړتیا پیښیږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټری ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده، غوزو هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسي کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کی او کارو کې دغه توجه په دې برخه کې راوړي، او هغه څنګه لازمي پالیسیانه چې دی هغه وځه شي، او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په اړه کې دې پام راوړي. نو دا مختلف دلایل او د دې په دې د سوته وي د څنګه زموږ سره نو چې دا فکر موږ سره ځکه تر دې د متکاسه محترمه تقریبا 15 دی شوقا مقالې لیکلې دي کنه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم بالته د څه پاتشي خو ولې دې د رسنۍ سیرم نه یو کنه چې موږ د څه پاتشي یو چې نه دې دوستان اوس کې دې سټي رو ته موږ نه آشنا وسی ګو هم. نو هغه هدف نو چې
موږ دا خو خبريالان هغه پښتنه کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتمند دوی د نظر سرګندونه نه کوي، مګر یو پښتنه شته چې خلک کوي او موږ هغه پښتنه راوړو د خپل ملمنو مخې ته یګدو. زله تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق يم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ماته ځواب راکړئ چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلي یاست او دلته ژوند کوئ، او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتمن لرې؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه دا خو داسې ده چې مونږ زه په دروسه کې مهاجر شوی یم، نو هغه دوستان چې مهاجرت کړی وي په دې لاره تللي وي نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر ستونزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي. نو دا لږ ټایم هم نیسي، بغیر له شکه دا لږ ګران کار ده، خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي او فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي کوي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضي کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم، روزمره هغه شخصي کاروباري بس خو دی خو هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو. او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي، نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه دا یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کړي، نو بیا کېدی شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي، خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو نو په دا شخصي کاروبارو بوخت دي. تکل صاحب هغه ورځ تېرېږي، بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتما لری او واده مو کړی که یوازې مجرد یاست؟ کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی واده کړی وي، خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي. مګر زما مقصد دا دی چې تاسو واده کړی، ماشومان لری؟
بالکل بالکل الحمدلله واده می کړی ده او ماشومان لرم، د خدای په فضل سلور ماشومان لرم.
ماشاءالله
دوه می زامن دي او دوه لورګانې دي، ډېرې را باندې ګرانې دي.
نامخدا نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخت څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده، دوګرو دیالس کال کې، دوګرو دیالس کې کړی نو واده ډېر ټایم شو. البته موږ هغه صحي لحاظ نه وه، هل شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي، خو بیا هم نو سن دا نه هغه وینو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یې مه
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نام خدا لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله. خدای نه درته ډېره بریا غواړم. مخکې ما له اورېدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ، په کومو کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال صاحب کار کړی ده، ډېره برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت این جی او کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده. زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله. البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وې چې هغه د اوس چې دا موږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي، معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي، د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي، د مخصوصا د مالیه وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي، د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وشوی وی. نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و، خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو، بلکې ډېر ټکنی شو، سره ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې. د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشري د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک، چې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و د اساسي قانون د مرکزي نبوت نه وي لسمه که دولسمه ماده وه، هغه مطابق مستقل و. بیا چون چې فعالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات و، ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیق کولو. نو کارمند به چې موږ استخدام کړو، استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به مو ورکړي، تر کوره به هم چې رخصته او دا ټول مسؤلیت هم وتم، نو د منابع بشري په غاړه و. بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو، ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې، د ظرفیت جوړونو په برخه کې، د سیستمونو د آنلاین په برخه کې، حتی موږ دا څه د منابع بشري څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخته تللې، له حاضري نه نیولې تر تقاعد ته، د کارمند ټرینینګ، آموزش او رشد په شمول، نور د آر جی آی بی د کارمندانو، د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو، د غیر استخدام مسایلو، نو سوانی چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین و، چې په ډېره دا هم هغه مؤثریت او مسمیرات را مست نکړه او کافی او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډیره ټیټه وه نه وه نو ډېر سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا سلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی و.
مهرباني.
او نو بیا دغه تر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته اوس له بده مرغه هغه انسټیټیوټ کارونه اوس عملاً په ټپه درېدلي دي او دا د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلي دي. انسټیټیوټ د مالی او بانکي انسټیټیوټ افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس مالی او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجیو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او زی دخله اداراتو چې په هغه کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي د مایکرو فایننس اداراتو. دلته به بیا مونږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریه په هغه وخت کې رامنځته شوه چې کله د کابل بانک هغه بحران او سقوط رامنځته شو هغه مرا په دې خوا چې کومه اسسمنټ وه هغه ار جی آی بي چې اوسله د همدا پیله سوله چې باید په دې برخو کې کار وشي نو ځکه د نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شولې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی د یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې او غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادومه د اوس برېښنایي تذکرې د اوس هم ویشل کېږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډېرو نورو برخو کې مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ایښودل شوي وو د مالیه د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نیټورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي، څومره برخه به ضایع شوي وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعالې دي هغه برخې؟
بنانه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. دا اول خدا ده چې د نظام تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدیالوژیک چتر لومنځ لاړ، بل ایدیالوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیاتره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر ساتر سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله دا خو به د مرغه بند شوی ده دا فعالیت نه کوي او دا مختلف دلایل لري که بیا فرصت سړی پیوږي چې اوس له کاره غورځېدلی ده دروازه بند ده.
خو یوه اشاره خو ورته وکوئ، یوه لنډه یادونه خو یې وکوئ، لنډه ډېره مختصره.
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډېره ولاړو د یو څه برخه، نو هغه کومکونه قطع شول، هغه نور نه و. بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو به کارمندان معرفي کول فیس به ترې ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډېر خپله له بحران او له مشکلاتو سره مخامخ شوي نو هغه نشه کولای. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختص سلمه ده لاله
بله
نو هغه تم پکې هغه نو نو فی دې شنو چې د دلیل هم
شته. سمه ده، بس خی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
سمه، بیا د پروژو نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژه هم په ټاپه ولاړې دي. البته هغه سیستمونه چې رامنځته شو کوم چې بشپړ شي وو هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده او کوم چې په جریان کې وو هغه مسې په پاتې شو چون هغه کوم کمپنی شرکتونه چې وشي هغې سره قراردادونه سوي وو، هغې چې دا کوم قیودات وضع سوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې په خپه شکل هغه کومه همکاري نه لري، هغه ته په ټاپه ولاړ دي. او کوم سیستمونه چې اوس روان دي نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي. نو بیا هم یو څه نسه هغه کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده څوک چې پرې پوهېږي هغه هغه خپلې هڅې کوي. نو خدای نه ورته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو کلونو زیار د کوښښونه وو. او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو بهتره معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه. نو هغه معیارونه چې دي هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هر برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت پړاونه برخه کې چې کومه مسله وه هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده. او نور برخې دي ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې. نو متاسفانه اغیز پریوتی ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدای شي چې د افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی، لږ مسوول پاتې شوی. په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي.
د خپرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی پسرلی صاحب، څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پی وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایع نه ده؟ د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي؟
خیر صاحب، تکال صاحب، اساسي غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسي موضوع همدغه ده. هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله ده په د افغانستان په تاریخ کې بې ساري وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل شو، تحصیل خاوندان شو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو لکه ACC او داسې ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې. چون کومه تجربه چې دلارم ما د ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم له بده مرغه نه ډېر له هیواد نه وتي دي، څوک چې پاتې هیواد نه دی وتلو په درشل کې دي، او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته، هغه مایوسي پې خپره ده. بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده. الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي، په همدې ځوانانو کېږي، په همدا فکر خاوندان چې دي دې چې ټول وخت او انرژي په درس مصرفه کړي او سیز زده کړي دي، وشو کوله چې بېرته هغه انعکاس کې هغه په ټولنه کې هغه وښي، په اداراتو کې هغه وښي، تر څو قوي ادارات رامنځته شي. نو ډېر له بده مرغه وتي دي. نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بېرته هېواد ته راستانه شي. دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونی ښکاري چې دا خلا ډکه شي.
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یو موده کې، په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې، په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري. چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای دي او څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي، نو تر څو چې دا ژوند درته برابروي دلته یو حالت خپله دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کیدای شي دی بیا بېرته په اسانه ظلم خنه کړي چې بېرته لاړ شي. او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبره ده. چون ظرفیت لوړون ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پیښېږي چې هلته یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي، هلته ولسواکي اوسېږي، هلته پروسې شفاف اوسېږي، د قانون حاکمیت اوسېږي، محاکم اوسېږي، عدالت اوسېږي، درې ګونې قواوې اوسېږي، دولت د چا حق ونه خوړل شي، تک او بیلانس موجود اوسي، نظارت دی او بل نه. نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي نو
ډېره مننه.
دا ډېره ماته
ډیر کم وخت پاتې دی د خبرونې ترپای، یوازې تقریبا 3 دقیقې څخه کم 3 دقیقې وخت لرو د خبرونې ترپای. لاند راته وایست په کوم ځای کې زیګدل یاست؟ درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې؟ لیسه مو چیرته ویلې؟ د پانتون زکړې مو چیرته وکړې؟ چې بیا هغه ورسته خبرې هم واورو. خدای په منی در سره وکړو.
تاسو د لږ وخت ما د ژوند د منګه چټول په ماجراتونو کې تیر شوی. زما خو تولد په کابل کې شوی ده، بیا تلی لغمان ته چې موږ هغه اصلي ټاټو به لغمان ده، بیا لغمان کې څو وخت هلته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن طرفه لوستی دي، بیا مهاجرت هلته را پیښ شو، بیا پېښور ته لاړو. پېښور کې مختلف لیسو کې آخري شهابالدین غوري و، بیا هغه نه وروسته بېرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دې خوا جنونو څه زده کړې وکولې، اوس بل اخره سرم په دې سره راورسېده.
او پوانتون مو مخکې لدې چې مستری پروګرام ته لاړ شي یا د مستری او لړۍ پیل کړي، پوانتون مو په کوم ځای کې وویل؟
ما خو لسانس د افغانستان امریکایي پوانتون کې لوستی ده، او لسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکایي پوانتون کې دا ولست. او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونه مختلف هم لسان دوره والته مونږ بشپړ کړه، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره و استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده، نو هغه په امریکای کې هغه سره په هماهنګي باندې دی پروګرام دره، هغه لسان دوره او د عمل ته بشپړ کړی، بیا غنو وستم به مسله کوم لا وټړو ده.
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاس چې په کومه برخه کې مزدکړې وکړي؟
هلته سوداګري اداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او طالب بچلر ان بزنس ادمنستریشن سوداګري ده، یعنی کوم سوداګري په راکړې وکړې چې کیږي اداره چې دې څنګه سنبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلف چې په دې برخه کې مال لسانس کړ.
ډیر زیاته مننه لتا سونا بشارمل پسرلای په لندن کې د برتانیا په پلازمینا لندن کې ډیره افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلای اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي، د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړی وو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واوریده. د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر منوریدونکو لتاسو مننه کوو چې د خبرونه تمو تر پایه غوښنیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خواندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیزو جدی بحثونو نه لری په د ژوند په ډیرو ښایسته او ښکلو رنگونو او برخو باندې تبصرې وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلي نه د هغه د ژوند هغه رنگینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادي راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.